سیشن بی دلنده لومړی د نومبر 22مه احمد شبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړی سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او لومړی هم خبرونه. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوي دي. د دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالي پخواني وزیر انوار الحق اهدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه وی چاودنې لشتر لشه 2 کسان ووشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه رسولي پیغام کې وویل چې پیښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې 2 کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمیر تر 168 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات زیان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روغتونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمیر به لوړ شي ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون 3 لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران 6 ګولونه وکړل او 2 وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېیمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د آزموینو حساب ورکړي. تیره اونۍ پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمویه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ډیورنډ پر کشه د نشټو د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري وشوې.
مذکرات ناکام شول بکی مغول که خطیاري سره غلي دي شاید جان خوم خو کوي.
د افغانستان د سباندې 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق د بورډ لغړی انوار الحق اهدي سره شخیدلی.
دغه پیسې باید زبتر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري په هغه حساب کې چې بانک واچو وسی په لري منفعت لري.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې مشان قومي مشانو ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات خو بیا هم تبخوا په نسبت باندې نسبتا خده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې پر مهال د خپلو چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
اسدی رادیو په منځني صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتې ده. صفي الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوی د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهارت کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک هم مذاکرات نه ورسته. هغه څه لکه ایمو کسانو نه منلې خبره و نه منل. ایمو جایزې مطلبې چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړی دی. روټ پل هول ته باندې ما استعمالوا دا ما جوړوه هغه بدوی منل نه. نو مذاکرات ناکام شول. باقي هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي شاید جنگ خامخو کوي.
د کورمی ځای خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمیوالو نه بلکې د هغوی ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی اصلي اوسیدونکو دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبرې وشي. د راپورونو له مخې نښتې درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمی د ځایي خلکو لخوا پیل شوې وې چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نښتو کې دواړو لوري ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډرایور وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمی ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله رئیس د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوی. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصانو شویلې بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دي. هغه کولې شکل کې دي، هغه وریج شکل کې دي، وړد دي، لکه ډرای پروډ دي، کشمیر دي او پرش پروډ دي. او دغه مختلف قسم تشونه دي. نو دغه نه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټانه او کورمکې نختی داسې وخت روان دي او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دوه ورسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دوه ورسته تړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څ باندې 3 میلیارډ او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسه په جنوا شار کې وکړه. د افغانستان بانک څ باندې 3 میلیارډ ډالر پیسې د 5 میلیارډ ډالر څخه دي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې ریډي پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یوه صندوق ته ولي شي. 3 میلیارډ ډالر له هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفی الله سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدي چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یو برخه د یادو څه باندې 3 میلیارډ ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهم خبره پکې دا و چې دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري، او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کی.
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې په وروستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندې شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوګي لګو اکثره مخ دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه یواد مالی په خوانی وزیر انور الحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم،
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي، ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هیواد ته ولېږدوي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد له مالی څانګو غوښتل شوی و چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نورې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی اهدي سره سفی الله سنگزي خبري کړي او لومړی ترې پوښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لومړۍ غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبري شوې دي. شاغلی اهدي په ځواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپله دی ساختار دی دی سازمان و دی دی صندوق تشکیلات باندې څه ده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه‌ګذاري وسی. سرمایه‌ګذاري منظور هغه څه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچو وسی څه په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه څه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید دې فند مشري هم افغانان سره وسی کې یو مشورتي کمیټه باید افغانان سره جوړ شي چې دې فند ته مشوره ورکړي چې په دې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کې په سلا خلک پکې وسی چې دې کمیټې لپاره هغه ورکړي.
احادیث محترم،
دا اولی غونډه او مقدماتي و.
بله احادیث محترم، داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دا دی چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به څه وي. هغه ته د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دیاړه باندې دغه تشکیلات او خبرې او هڅې د هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
طبعا موږ د افغانانو په درد باندې دردیږو او دغه حالات باندې څه دی هیڅ کوم څه افغانم څه دا خوښ نه دی. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه دا وساتل شي او په خاصو مواردو کې د دې استفاده کېدلی شي. دا د بشري کومکونو لپاره د دې څخه استفاده نه کیږي، د حق له نورو جوړې څخه استفاده کیږي. بانک جهاني او بانک آسیایي کوم د امریکایم کومه کړې ده، داسې اروپایي مالکم کومه کړې په کافي یعنی کافي خو نه خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو په کې سي کابل تر رسیدي هم دغه بشري کومکونو په خاطر باندې دا صندوق څه ده زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د غې د زیاتوالي لپاره ده او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي دغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار وکړي او دغه د بانک سیالت په ارتباط باندې نقدي نه کیږي. دا ورته ویل کسي خپل استلای هغه په حق لمس ده لکه بحثونه وصول.
انوار الحق اهدی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د ازمایلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی وازمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لندا توماس گرینفیلد پرونده د سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغې د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیا او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. له غونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړو په ګډون د 14 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې د شمالي کوریا او روسیا ازموینه غندل شوې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، دی لوبي ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مال غلی پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د کیدو پرمال په غلی پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخت چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. له ایران د نن او د نړۍ له ګوټ ګوټه فزرګونه ایرانیان چې خطر تللی وو د ایران د سرود د خبرېدو پرمال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه ورکړل. ایران د حکومت زینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوخي وو. د ایران او انګلستان ترمنز لوبه د دوهې په خلیفہ نړیوال سټډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتل شي د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند لبل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګیت او په ځای ماته شو. د په ناچاري له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاص شو او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بد نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دنه د پراخ مظاهرو لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپيان شوې دي.
په قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره مسابقه لري. ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخي شي. پرون په دې نړیوال جام کې درې لوبي وشوي او نن څلور لوبي په پام کې دي. لومړی لوبه د ارجنټاین او سعودي عربستان ترمنځ ده چې د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې غزنی ولایت ته ورسو. د ګیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له پریکړې مخبره و چې د ولور په ارتباط کړې د خو مخکې تر دې چې راپور ته مخ کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړه چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼې لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري خو د دې خنیت نتایج خنو ځکه د ورسپانې په وینا اوس مهال د زندان یو ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپل کړې او بندیان په ډیرو بدو خطرناکو روغتیايي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان په کې ساتل کېدل، په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیوړی کولو لپاره د هڅې په سترګه قتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت اوس پرل شو او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږ دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې دیرش کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوسمهال د زندان کافي کارکوونکي برېښنا صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دی او میړه به د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دی. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لونو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لونې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریزي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت اقربا پر شا بوزي.
ازادي رادیو په منځني صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن وستل شي چې د سهار له وو د ماښام تر وبجو پوري له ازادي رادیو خبرې شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه هم تاسو کتلای او اوریدل شي. غزنی ته مخه کو. د غزنی په ګیرو ولسوالی کې یو شمیر قومي مشانو په دغه ولسوالی کې د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړاون کوي به یو لک افغاني جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هم ورته پریکړې شوې وي. نور حال په دې راپور کې
د درې لک افغاني ولور او په واده کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړي. ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به یو لک افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر یو میلیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول سوي وو د انجلۍ ولور درې لکه، په بنی ورکول په 15 لکه او د کونډې میرمنې ولور یو نیم لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشران او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډیره پر ځای پریکړه ده، ډیره ښه پریکړه ده، یو ډیر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډیر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډیر زیات خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړه ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغې پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې ثبت شوي پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
زه رحمت الله د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ دا پیغام درته کوم. مخته د شهیدان اروپي د غزاړو حکومت شهیدان اروپي مختنه دی حواله سوي دا د کال پرسوی 15 میاشتې د طالبانو د حکومت وتی خونه دی حواله سوي په دغه خاطر باندې غور وس.
زه عبدالقادر منی بیمه د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ څخه ما پیغام دا دی چې په دغه دوه کې ټکان کې د سر ډیر مش په تکلیف د اسلامي امارات مشران څخه مردا هله ده چې دا ټکان مطلق بند کړي، که مسؤول وسلواله او که غیر مسؤول وسلواله مطلق دی بند کړي. دا صحنه پر ما راغلی چې خپل په کور کې ومه ټکان د وادله شروع وسوله، نو ولا ان شاء الله چې هم کوچنیانو بغاري والی او هم ایوانان په تکلیف و. نو ما د اسلامي امارت مشران څخه دا خواهش دي چې په ټولو ولایتو کې مطلق په واده کې ټکان بند کړي، یا په خوشحالۍ کې ټکان بند کړي، ځکه چې تاره سي خوشحالي هم نه ده. د شل کال کې مور د ټکان اورېدله خیر نو پکښې کې
ډېر مشکلاتو کې ما وروره اواز مایبانو څوک هم نه خوري وروره څوک ولا ډېر حالت خراب دی. څوک تیر نظام کې لګېدلی او څوک پوښتنه نه کوي، کومکونه نشته څه نشته.
پیغام د زابل ولایت اتغرل ولسوالۍ د تبریزه په ما د روغتیا د مسؤلینو او د امارت له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د ژمي تر راتک نه مخکې هغه لري پرتې سیمې ته روغتیایي توکي او خوراکي توکي ورسوي چې بیا د ژمي په مابین کې د لارو د بندر له اوله دا عمل ورته ضرورت پیدا کیږي او د دې له کمبوت سره مخ یو روغتیایي مرکزو ته لرو پرتو سیمو ته روغتیایي دورمندونه او دواوی ورسوي او حرکت توکي ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.